द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
افتخار حسین
تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایو او د ټي وی په منه برخه کې کوم رپورټونه دي د هغې خلاصه صدا سده
پاکستانی پوځي چارواکي وایي چې په سویلي وزیرستان په پوله برغل سیمه کې د وسلوالو سره په جګړه کې لږ تر لږه نه وسلوالي وژلې دي او سلور پوځیان هم وژلې شوي دي. بلخه افغان چارواکي وایي چې د اورګزی ایجنسی سره تعلق لرونکي داعش وسلواله ډلې سیمه ایز مشر حافظ سعید په افغانستان کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. سیډنکاران به تاسو ته وایي چې دا په وسلوالو څومره غټ گزار دی.
او په خبرونه کې به دا هم واوري. د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف وایي چې په پاکستان کې ولې د احتساب اداره همیش کرپشن په کیسونو کې سیاستدانان په نخښه کوي او پوځي جرنیلان نه.
او نن د آبادې نړیواله ورځ په داسې مهال منزل کیږي چې په پاکستان کې د کال 1998 راهسې د آبادې کمه شمېره نه ده شوې. تاسو ته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د پښتنو لپاره سرشمېره څومره ضروری ده.
اوس هم وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستانی پوځي چارواکي وایي چې سویلي وزیرستان په بارډر بیرغل سیمه کې د پوز او وسلوالو په نخټو کې لک تر لګه نه وسلوال وجل شوی دي او سلور پوځیان هم په دې کې وجل شوی دي. د ایس پی آر لخوا په بیان کې دغه خبره شوې ده. تازه پیښې په اړه طالبانو یا آزاد سرچینو د مرګ ژوبلې په اړه کم تایید نه دی کړی. او بلخوا د افغانستان استخباراتي ادارې د خالی پورز ویلي دي چې داعش د اورګزو پاکستان افغانستان او پوست پیوستو سیمو لپاره ټاکل شوی مشر حافظ سعید خان سره د ډیر شو نورو وسلوالو د امریکایي ډرون په یو برید کې نن وژل شوی دی. نېشنل ډایریکټریټ اف سکیورټي یا ان ډی اس په یو بیان کې ویلي حافظ سعید د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
او په کراچۍ ښار کې پولیس چارواکي وایي د غیر قانونه تحریک طالبانو و غړي یې نیولې دي. پولیس چارواکو ویلي دي چې په نیول شو کې د طالبانو ځایي کمانډر حاجي شیر محمد او د هغه شپږ ملګري شامل دي. حاجي شیر محمد د مومند ایجنسی د طالبانو د کمانډر خالد خراسانی نږدې ملګري ګڼل کیږي. ورځپاڼه جان وایي پولیسو دغه کسان د کراچۍ په لرې پرته سیمه ماړیپور کې نیولې دي چېرته چې هغوی د تراګرۍ منصوبه جوړوله.
او د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان آلت په تربت ضلع کې په دوو بیلابیلو پیښو کې په شپږ کسان په ډزو وژل شوي او درې نور مړي هم موندل شوي دي. د بلوچستان د صوبې لیویس چارواکو په وینا د تربت ضلع په نصیر آباد سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړي چې په نتیجه کې د غتنان وژل شوي دي.
او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې دي د ملک د احتساب اداره نیب صرف سیاستدانان په نخښه کوي او د پوځي جرنیلانو د بډو رشوتونو ښکاره کولو نه ډډه کوي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلي نیب د ملک یو نیم سل غټو سکینډلو کې صرف سیاستدانانو بډې رشوتونه ښکاره کړي دي. خواجه آصف ویلي د کال 1999 نه تر کال 2008 پورې د پوځي ډکټیټر پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو شمېر جرنیلان په بډو رشوتونو کې ککړو خو نیب په دغو جرنیلانو کې یو له هم ګوتې نه دي وروړي.
او د امریکا د ګډو ځواکونو راتلونکي مشر ویل امریکا اوس هم په پاکستان کې درې مهم مفادات لري چې پکې د القاعده د بیا راپورته کېدو او یو ځای کېدو مخنیوي، د اټومي وسلو د خوریدلو لار نیول او د سیمې ثبات ته وده ورکول شامل دي.
او نن په ټوله نړۍ کې د قانونو د آبادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي په 19مه صدۍ کې په ترقی یافته ملکونو کې او په 20مه صدۍ کې د نړۍ په نورو برخو کې په مرګونو کې په غټه کچه کمی د انسانیت یو غټه کامیابی ده چې له وجې په نړۍ کې یو عرب آبادی په کال 2012 کې و عربو ته رسیدلې ده. د روان کال آبادۍ نړیوال ورځ په موقع په بیړني حالاتو کې د خطرو سره مخ خلکو ته پام راړولو پیغام ورکړی شوی.
او د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه چارو وزیر جواد ظریف نن په آسټریا کې واری بیا لید کاته کوي. دواړه مشران د ایران د جوهري مسلې پر سر پریکړه ته رسیدلو هڅه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه خبرې غوړه کډرمنو کتون ګوریدونکو تازه رپورټونه د پاکستان پوزي چارواکو لخوا ویل شوې دي چې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په پولا بیرغل سیمه کې د جنگیالو د پوز ترمنځ جګړه شوې ده. په دغه خطو کې پوز دا وکی چې نه وسلواله وجلی دي او څلور پوزیان هم وجل شوې دي. د دې په آزاد توګه باندې یا د طالبانو لخوا کم تایید نه دي شوی. خو اوس چې افغان چارواکي وای د پاکستان د اورګزو ایجنسی سره تعلق لرونکي حافظ سعید چې د آی ایس یا داعش وسلواله ډلې سیمه ییز مشر و دی په افغانستان ننګهار کې په ډرون بریټ کې وجل شوې دي. سړنکاران وایي چې دا د دغه ډلې پر ضد یو لوی گزار دی. عدنان بیټنی نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
افغان چارواکو دا وا کړی چې په عراق او شام کې فعال وسله والا ډله داعش یا خراسان څنګه مشر حافظ سعید اورکزای په یو هوایی برید کې وژل سوی. په ټویټر او فیسبوک د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډی اس یو پیغام کې ویلي چې پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی سره په څیرمه افغان ننګرهار صوبې اچین ولسوالۍ او په تختو سیمه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې په دوام د یو هوایی برید په نتیجه کې داعش د خراسان څنګه مشر حافظ سعید اورکزای سره د دیر شپلویانو وژل سوی. زیاته کړي چې ټول هیواد کې تندروي لمن زوړل لپاره د افغان ځواکونو مبارزه له کامیابی سره روانه ده. په تیر شوي درې ورځو کې د داعش دغه دویم مشر دی چې د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه کیږي. د نوړاندې هم ویل شوي چې د پاکستانی طالبانو په خوانی ویان او داعش خراسان څنګه بانی شهید الله شاید هم په یاد سیمه کې په یو هوایی برید کې وژل سوی. خو تر دې وخت پورې داعش وسله والې ډلې د دوی د مړینې چپخلای نه دی کړی. له سیمه څخه ترلاسه شوي راپورټونه وایي چې په یاد سیمه کې د وسله والو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شر تر سره کیږي چې پکښې جنگي الوتکې هم کارول کیږي. خو سیمې ته میډیا رسد نه کېدو له امله دغه داوه په آزاده چسپینوی ممکن نه وي. څېړونکي وایي که څه هم دغه خبر رښتونه وي دا به داعش وسله والو لپاره یو ستر ضرب وي. خو د پېښور یونیورسټۍ د عامو اړیکې څانګې استاد پروفیسر اجاز خټک په خبره داسې ښکاري چې په سیمه کې د داعش موجودګي مخ په زیاتېدو شوې ده.
دا رښتونه وي غلطي دا خو بدل دی. دا خپله خبر راغلی دی او خو دا رښتونی وي نو ظاهره ده چې آی دپاره یو سیټ بیک وی او دا ورسره ورسره دا ښایي چې ورو ورو داعش چې دی په افغانستان کې یو خو آی دوه جګړه کوي. داعش لګیا دی لګیا دی ورو ورو طالبان ریپلیس کولو کوشش هم کوي او داعش یو نوی چیلنج راوچتېږي هغه د پاکستان کې هم او افغانستان کې هم. دا یو کس دوه کسانو بلادې روانه جګړه ده چې خلک نور به خبرونه اوري خو یا داعش فی الحال پهلاویږي ادریږي نه لګیا دی.
حافظ سعید اورکزای 24 کلن د پاکستان قبایلی سیمه اورکزای ایجنسی ماموزای اوسیدونکو ده او ابتدایي تعلیم زده کړی د کلی یو جماعت مولا څخه تر لاسه کړی او تر هغه وروسته اعلی تعلیم تر لاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا جنوب غربي سیمه هنګوک شي او دارالعلوم تستون شوی. په امریکا کې د 9/11 پیښه او تر هغه وروسته په افغانستان حمله کولو سره سم حافظ سعید اورکزای سره د یو شمیر نورو په لافیانو د پولې پورې غاړې افغانستان ته بهیدلې. حافظ سعید اورکزای په افغانستان کې دوه کاله ژوند تیرولو وروسته بیرته ستون شوی او افغانستان طالبانو په ایمای پاکستان کې شری نظام جوړولو لپاره هلې ځلې توندې کړې وې. د پاکستانی طالبانو په خوانی مشر بیت الله مسعود نږدې ملګرو څخه شمارل کېدی او کال 2001 کې د پاکستانی طالبانو اتحادیه د بیت الله مسجد په مشرۍ جوړېدو وروسته دوی ته طالبانو د عدالتونو ستر قاضي ذمواري سپارلې شوې وې. خو کال 2009 هم کې بیت الله مسجد امریکایي ډرون حمله کړې وژلو وروسته که څه هم حاکم الله مسجد په مرکزي عمارت خوشاله نه و، خو حاکم الله مسجد په وجه د اورکزۍ عمارت خلک کېدو وروسته دغه عمارت ترلاسه کولو یې رضامندي څرګنده کړې وه. د حاکم الله د وژنې وروسته حافظ سعید اورکزۍ په خپله د مرکزي عمارت ترلاسه کولو په منډه کښې موجود و، خو کله چې فیصله د ملا فضل الله په حق کښې راغله نو وروسته د پاکستاني طالبانو څخه یې خپلې وفادارۍ په شاره غونډول شروع کړه. حافظ سعید اورکزۍ زیات شهرت تر هغه وروسته ترلاسه کړی کله چې تیر کال اکتوبر میاشت کښې عراق او شام کې فعاله وسله فعاله ډله داعش کې د شاملېدو پخلی د طالبانو پخوانی وین شاهدالله شاهد وکړی او د خراسان یعنی افغانستان، پاکستان، انډیا او بنګلادیش مشر وټاکل شو. حافظ سعید اورکزۍ په یوه ویډیو کښې سره د 5 نور مهمه پاکستاني طالبانو کمانډرانو په داعش مشر البغدادي سره د وفادارۍ بیت پورته کولو کښې لیدل شوی. په دغه ویډیو کښې حافظ سعید اورکزۍ د یو پاکستاني عسکر سر هم غوڅ کړي. حافظ سعید اورکزۍ سره د باجوړ طالبانو عمارت مشر ابوبکر هم د شاملېدو اعلان کړی ده. حافظ سعید اورکزۍ په وروستیو کښې دوه مېرمنې چې یوه یې د تره لور او یوه یې د یوه بلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه ده او دې سره درې ماشومان، دوه زامن او یوه لور پرې ایښې دي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
صف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو د عدنان بیټنی رپورټ اورید چې پکې افغان چارواکو او ځینې سیمه ییز استخباراتي چارواکو دغه دعوه کړې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سیمه ییز مشر حافظ سعید وژل شوی دی. خو اوس مهم خبر ده چې د دغه ډلې لخوا د مطبوعاتو ته ویل شوي دي چې دی نه دی وژل شوی. البته د ډیوه راډیو خبریال عرفان الله جان باجوړ نه رپورټ راکوي چې دوی وای یعنی دغه وسلواله ډله چې دوه ورځې وړاندې په ډرون برید کې د داعش ویان او کمانډر شاهد الله شاهد شیخ مقبول اورکزۍ چې دغه نوم یې ورته هم لیکلې دی دا وژل شوی دی. او دا خبره کړې ده چې حافظ سعید د وژنې خبرونه چې دي نو دا مخې ته راغلي دي، خو هغه نه دی وژل شوی، یعنی دا طالب په خپله دغه ډلې چې دي نو رد کړي دي. اوس د ډیوه راډیو خبریال اسماعیل خان په دې باندې رڼا اچوي چې آیا که چرې دغه رپورټونه رښتیا وي چې دی چرې وژل شوي وي نو دا به څومره غټ ګزار وي د دې ډلې پر ضد په سیمه کې. نور تفصیل یې اشفاق مومند زموږ همکار ته ویلې، تاسو ته وړاندې کوو.
تر اوسه پورې خو د دې په تصدیق نه شوی، دا د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دا دغه چې کوم دی دغه شوې دی دعوه شوې ده، خو تر اوسه پورې چې کوم دي لکه دې بل اړخ نه چېرته کې خبر تصدیق شوی نه دی چې آیا واقعتا هغوی پکې وژل شوي دي که نه. البته دا ضرور ده چې دې دوه ورځې وړاندې دا په شپږم باندې هم چې کوم د ډرون دغه شوي په هغې کښې بیا دا خبره کېده چې په هغې کښې هم د داعش دغه په نښه شوي په هغې کښې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان شاهد الله شاهد چې خپل نوم شیخ مقبول او د ګل زمان یو ډېر مهم کمانډر د تحریک طالبان، هغه هم بیا د شاهد الله شاهد په شان په دې کښې شامل شو. دا سلو 15 کمانډران چې کوم تحریک طالبان په دې کښې د حافظ سعید خان دی په کښې وو، شیخ مقبول، ګل زمان، دغه رنګې دوه کسان نور وو، دوی په یو ځای مفتی حسن په کښې دوی په یو ځای تحریک طالبان پاکستان پرېښودي او داعش کښې شامل شوي. دا اوس په کښې دا پورنی د ډرون حملې باره کښې اوس دا خبرې را روانې دي، څنګه چې ما تاسو ته وویل تصدیق خو لا نه دی شوی، خو که دغه رنګ وي نو مطلب دا دی چې دا څو ورځې دغه نه پته داسې لګي چې امریکایانو اوس د داعش ته نظر شوی دی او د هغې زیات دغه چې کوم دی نو هدف هغه هم دغه داعش دي، د هغې چې کوم مهم کمانډران دي هغوی په نښه باندې دي، نو د هغې د وجې که دغه رنګ خبره دا خبره بیا تصدیق شي او دغه شوي نو دا کافي مهم نقصان کېدای شي.
اسماعیل خان صاحب، د دغې سره په افغانستان او پاکستان کې چې د دغه ډلې کوم یو زور او یو شور لیدل کېده چې ګینې دی برازي او دغلته کې به دغه شانته کې د نورو مخکې د وسلوال ډلو چې کوم هغه د تشدد پیښه وي هغه بغي ته به دوام ورکړي، څومره په دغه باندې د دې یو اثر پریوتی شي که دغه خبرې رښتیا وي او په دغه کې دغه د داعش کسان وجل شوي؟
داسې ده چې لکه دی دغه ټول د متاسو چې څنګه مخکې تحریک طالبان پاکستان کې بیا دلته کې دې ځنه چې کله بیا دلته کې فوجي عملیات شروع شول نو دې ځنه پاکستان نه لاړل، زیاتر خلک اوس په دغه کې په افغانستان یا په ننګرهار صوبې د پولیسو نږدې چې کومې علاقې دي هلته کې دي، نو دغه هلته کې دغه زیات مسله جوړ شوې وه، د افغانستان حکومت هم جوړ شوی وه، د طالبان افغان طالبان چې کوم هغوی سره هم ځای په ځای دي نښتې شوې وه. بیاکه ستاسو په یاد کې مې د طالبانو د اړخه په دې باندې یو بیان هم راغلی د دې مسلو باندې چې کوم نښتې کېدې او د دې د وجه نه چې کوم دوه وخت مرګ جوړ کېده، نو هلته کې د دې اثر زیات و. په پاکستان کې دا دلته کې څو قبایلي سیمه کې ځای په ځای عملیات هم شروع، دلته کې دوی ته د خپلې دغه لاخپلال ورته موقع نه وه ملو شوې. پاکستان کې په داخل کې ځای په ځای باندې په بعضو ښارونو کې د داعش د وال چاپنګ کېدو په دیوالونو باندې د هغې نارې لیکل کېدې، یا ټیونیون ځای کې د هغې بیرغونه دغه شوي، خو دلته وتله موقع داسې په لاس شوی نه ده چې خپل ځان منظم کړي او د یو تنظیم په توګه باندې څنګه چې طریقه طالبان یو تنظیم په توګه مخې ته راغلو غرنګ ورته لا مکمل او شوی نه و.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم خبرونه ته وګیې د دې ترڅنګ زموږ پروګرام چې دی هغه په ټی وی سکرینز باندې ګوري. هم سره ملګری اوسې یو اوس هم د امریکای د ګډو ځواکونو راتلونکي چې کوم مشر دی او د مارین ځواکونو اوسنی مشر جنرال جوزف ډنفورد، دوی ویلي چې په پاکستان کې د امریکا اوس هم لوی مفادات دي او دوی زیاته کړې ده چې القاعده سر دوباره منظم نشي، د اتمي وسلو کمخت او د دې ترڅنګ په سیمه کې ټینګ امنیت راتلل دا د امریکای لپاره ډیر مهم دی. دوی تیر ورځ د امریکای کانګرس د پوځي چارو یو کمیټې ته په یو اورونه کې دغه خبرې کړې دي. نور تفصیل لري رابیا پیر په خپل د سیرنیز رپورت کې.
د امریکا د جوائنټ چیف آف سټاف راتلونکی چیئرمین جنرل جوزف ډنفورد وینا ده چې په پاکستان کې د امریکا اوس هم درې اهم مفادات موجود دي چې پکې د القاعده بیرته رابرسېره کېدل او درول، د جوهري وسلې د خورېدو مخنیوی او په سیمه کې استحکام ته وده ورکول شامل دي. تېره ورځ د امریکا د سینټ آرمډ سروسز کمیټې ته د بریفینګ په مهال جنرل جوزف ډنفورد جونیئر ویلي وو چې په افغانستان کې پر امن نتیجې یقیني کولو لپاره هم د پاکستان مرسته ډېره اهم ده. چې امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه افغان حکومت د داعش پاکستان او افغانستان ته د رسېدو هڅې د مخنیوي د ګامونو د نږدې څخه جاج اخلي او د دغه خطرې د مخنیوي لپاره مرستې جاري سره بل پلو ته څېړنکاران هم د سیمې د امن لپاره په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ګډ کار ته ډېر د اهمیت په نظر ګوري. څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د ډیوه ریډیو سره په خصوصي خبرو کې وایي
دا وخت کې په ډېر وخت د امریکای سره په دې جنگ کې مرګره دي او خصوصا تر څو کله نه چې اپریشن در په اذر شروع کړي دي، نو دا د امریکای هم ډېر لوی مطالبه وا او دا د نړۍ نړیوالو ملکونو هم وا، نو دا څنګه نه پس دوړو ملکونو تعلقات کې استحکام راغلي دي او په یو بل باندې اعتبار هم زیات شوی دی. بل طرف ته چې وګورئ نو د داعش دې علاقې ته دې نړۍ ته راتګ هم او د امریکې د پاره ډېر لوی تشویش دی. او هغه تشویش ضروري خبره ده چې د هغې مخنیوی د پاکستان په ذریعه باندې کېدلی شي. او بل طرف ته د امریکې اوس د پاکستان په وجه سره چې کوم د طالبانو او د افغان حکومت په منځ کې کوم مذاکرات وشو هغې ته هم امریکې ډېر په ښه نظر سره او د دې په ستاینه باندې ډېر وړاندې لاړل. بل طرف ته هند سره کېناستل په خبرو اترو ته، نو دا د علاقې د استحکام دپاره چې کوم کارونه کېږي او د دهشتګردۍ مخه نیول دي په هغې کې د پاکستان ډېر مخ په وړاندې تګ و، نو دغه مخ په وړاندې
دوی زیاتوي چې د امریکا سره ښه اړیکې او د ګډ کار سره د پاکستان خپل ګټه هم تړلې ده.
پاکستان خو ضروري خبره ده چې سیکورټي سطح باندې تعاون دی، بل امریکا ته افغانستان نه تر پوره توګه پورې نه ده وتي. هغوی سره هم یو قسم د کوارډینیشن هم دی او ډرون اٹیک په دې علاقه کې هم کېږي او په هغې کې چې د پاکستان کوم ٹی ٹی پی ده هغه هم ټارګټ کېږي، هغه د امریکې په ذریعه باندې کېږي. د دې نه علاوه د کوالیشن سپورټ فنډ چې کوم دی هغه هم راځي، تر اوسه پورې را روان دی. ځینې د توانایي منصوبې دي چې په هغې کې هم د امریکې لاس دی او بل امریکا یو بیلنسنګ طاقت دی، نو هغه هند باندې خپل اثر اچولی شي، ځکه هغه مذاکراتو ته کېناسته. نو په دې ټولو علاقي تناظر کې چې ته وګوري نو ضروري خبره ده چې که تعلقات ښه وي نو بیا په مضبوطۍ سره بیا په ډاډه زړه سره دوی علاقایي امن په تېزۍ سره مخ په وړاندې کولی شي او اقتصادي طور باندې ترقي کولی او په سیکیورټي سطح باندې مضبوطۍ حاصله ولري.
جنرل جوزف ډینفورد د سینټ کمیټې ته دا هم ویلي وو چې پاکستان ته ورکول کېدونکې امریکایي مرسته په افغانستان کې د القاعده په ضد عملیات فعال کړي وو او د امریکا د ستراتیژیک ګټې تحفظ کې مرسته کړې وه. څرګنده دي وي چې د مرین کور اوسنی مشر جنرال جوزف ډینفورد جونیئر د سینټ څخه د تصدیق په صورت کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د امریکایي فوج جنرال مارټن ای ډیمسي چوکۍ ترلاسه کړي. دوی وایي چې کچري وټاکل سو نو به د پاکستان د فوج سره د نورو عملیات جاري ساتلو لپاره کار کوي. دوی پاکستان ته ورکول کېدونکې د امریکایي مرستې شرطونو ملاتړ هم کوي او دا هم وایي چې د امنیتي ګټو ترلاسه کولو لپاره د مرستې لړۍ په کار دي برقراره وساتل شي. دوی دا خبره هم څرګنده کړې وه چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې کېدونکي عملیات هغه ډلې متاثره کړي دي چې ځینې امریکایي ځواکونه ته په افغانستان کې د دوی مقصدونه ترلاسه کولو لپاره خطر و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د پاکستان دفاع چارو وزیر خواجه آصف یو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي دي چې نیب، یعنی نیشنل اکاونټیبلټی بیورو، دا هغه اداره ده چې په پاکستان کې دننه د بډو رشوتونو پر ضد ګامونه اخلي. خواجه آصف وایي چې دا داسې اداره ده چې تر اوسه پورې صرف سیاست مداران په نخه کړي دي او د هغوی د کرپشن کیسونه خلکو ته وړاندې کړي دي، خو دې چرې هم په پوز لاس، یعنی هغه جنرالانو باندې لاس نه دی خې، په چا چې بلا د کرپشن کیسونه راوته هم دی. بیا مثالونه ورکړي چې د سډیر د کرپشن کیسونه. نو د دې ترڅنګ په پاکستان کې سړنکاران دا هم وایي چې زیاتې پیسې پوز خرڅ کوي، د هغوی احتساب هم ضروری دی او د دې سره سره پوځیانو خو په پاکستان کې د خپل ټول عمر نه نیم زیات دوی واک اختیار ساتلې، نو د دوی سره احتساب هم ضروری دی. پیر ولایت شاه روسته تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د احتساب کامی ادارې لخوا د ملک اهم سیاست مدارانو په ضد د غبن او اختیاراتو ناجیز استعمال په تور روان تحقیقاتو سرګندونو باندې مرکزی حکومت سخت عکس العمل ښکاره کوي او د حکومتي وزیرانو د بیاناتو نه دا تاثر خوریږي چې ګنې د احتساب کامی اداره د خفیه طاقتونو په اشاره باندې د سیاست مدارانو بدنامولو په ایجنډا کار کوي. د احتساب کامی ادارې لخوا سپریم کورټ ته ویلي شوي دي چې اداره د وزیر اعظم نواز شریف او د درور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف په شمول ملک اهم سیاست مدارانو په ضد د بډو رشوتونو او د اختیاراتو ناجیز استعمال د تورونو تحقیقات کوي. د احتساب کامی ادارې دغه سرګندونو ته مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید په نیب باندې د تعصب او نااهلۍ تورونه لګولي دي. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم د نیب الزامات رد کړي دي او د خبرداري ورکړي دي چې دوی به د کرپشن اغه لوی سکینډل عام کوي کوم باندې چې نیب پرده اچوي. د حکومتي عکس عمل پترس کې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د نیب لخوا د سیاستمدارانو په ضد د بډو رشوتونو د تورونو تحقیقاتو باندې سخت تحفظات څرګند کړي دي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د دفاع وزیر د نیب نه د خپل وزارت د لاندې کارکوونکي د فوج هغه جرنیلانو په ضد هم د کاروایۍ غوښتنه کړې ده په کومو جرنیلانو چې د بډو رشوتونو اخیستلو او د کرپشن په لویو سکینډلو کې د ککړتیا تورونه دي.
پھر زمینوں کا اسکینڈل ہیں, پھر اس وقت یہ جو آپ نے رڈار والا جو ایئر فورس کے رڈار والا اسکینڈل جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا, اس وقت بھی آیا جو ان کے چہیتے تھے ان کے ارد گرد جس میں بیوروکریٹ تھے جس میں ان کی فوج کے لوگ بھی تھے. اس سکتا ہوں ارج ہی کر سکتا ہوں نا کہ دے ان کو ایون ہینڈڈ پالیسی جو ہے اپنائیں.
دی وای چې د احتساب اداره سپریم کورٹ ته د هغه سیاست مدارانو نمونه خوښی چا باندې چې د کرپشن تورونه دي. خو زه دا پوښتم چې نیب د یو فوجي امیر جنرل پرویز مشرف په حکومت کې د کرپشن او اختیارات ناجایز استعمال باندې تورن د فوجي جرنیلانو خلاف څه کاروایی کړې ده. د یو پوښتنې په جواب کې د دفاع وزیر دا ومنله چې پاکستان کې جمهوریت مخالف قوتونه د منتخب حکومت په ضد اوس هم سرګرم دي او د ده په خبره د سیاستمدارانو د بدنامولو هڅه هم د دغې سرګرمو یو برخه ده. واضح دی وی چې سپریم کورٹ د احتساب کامی ادارې نه ملک د کرپشن د یو نیم سو لویو سکینډلو تفصیلات غوښتلي وو او د دې په جواب کې د نیب لخوا اعلی عدالت ته وړاندې کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې اداره د وزیر اعظم نواز شریف او د ورور شهباز شریف خلاف د لاهور ریونډ علاقه کې خپل کور ته د یو سړک جوړولو په سر د اختیاراتو ناجایز استعمال په تور پلټنې کوي. نیب سپریم کورٹ ته ویلی دی چې د ملک پخوانی صدر او تر ټولو لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي شریک چیئرمین خلاف د ناجایز اساسي لرلو په تور مقدمه دوام لري او د زرداری خلاف د 2.5 ارب پاکستانی روپو او د 1.5 ارب ډالرو مالیت د بډو رشوتونو د الزاماتو پلټنې هم کیږي. د احتساب ادارې په دغه رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد 1580 میلیونه مالیت کرپشن مقدمه اوریدنه دوام لري او نیب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اسلم ریسانی او د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو په ضد د خپلو ذرایعو نه سیوا اساسي لرلو په تور د دوی خلاف هم پلټنې شروع کړي دي. سپریم کورٹ ته جمع کړی شوی رپورٹ کې نه یوازې د ملک د لویو سیاست مدارانو نمونه شامل دي بلکې په دې کې د اعلی سرکاري افسرانو او د ادارو د مشرانو نمونه هم اچولی شوی دي. که څه هم د احتساب کامی اداره وخت په وخت د ملک اهم سیاست مدارانو او سیویلین لوړپوري چارواکو خلاف د بډو رشوتونو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال په تور مقدمات چلوي, خو مهمه خبره دا ده چې اداره دا اختیار نه لري چې په ملک باندې د 150 کالو نه زیات وخته پورې حکمراني کوونکي فوجي جرنیلانو خلاف د اختیاراتو ناجائز استعمال یا د بڑو رشوتونو د تورونو تحقیقات وکړي, ځکه چې د پاکستان فوج خپل ځان سیویلین ادارو ته جواب دی نه ګڼي او فوج دا دریس خپلوي چې د ادارې دننه د احتساب خپل یو نظام شته دی د کم د لاندې چې د کرپ فوجي افسرانو احتساب کیږي. خو لا تر اوسه پورې پاکستانی قوم ته دا نه دي ویلې شوي چې فوج د بڑو رشوتونو یا د مالیاتي غبن په تور خپل څومره افسرانو احتساب کړی دی. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته غوږی د دې ترڅنګ پروګرام چې دی هغه په ټي وي سکرین باندې ګوري هم موږ سره ملګری اوسئ او پرون تاسو زموږ په خبرونه کې مرکه اوریدلې وه د امریکای د ډیپلوماسي د مرستیال سیکرتر سره الحره ټي وي چې دا هغوی لخوا مرکه شوې وه او په یو شمېر موضوعګانو باندې د دوی سره خبرې اترې شوې دي. ریک سټانګل د دوی نوم دی. پدې حق لباندې موږ سره نن چې دا د دغه مرکه ویډیو هم راغلی ده, نو موږ غواړو چې دغه ویډیو هم تاسو سره شریکو او د دې د خبرو تفصیل چې دی هغه به رحمان بنیلی تاسو له نیخ باندې غد سټوډیو نظر کوي. ډیر مننه کو رحمان چې تاسو سټوډیو سره.
ډیر مننه تاسو هم وګمه چې الوان ګران اردن کو زبتا سوداوی مچ دا مرکه تاسو ته وړاندې کوو. خو د دې مرکه پس منظر څه دی؟ هغه دا چې داعش یا اسلامک سٹیٹ په عراق او شام کې نه یوازې دا چې په میدان باندې جګړه کوي بلکې د جګړې نه پرته هغه په سوشل میډیا یا د سماجی ټولنې چې کوم مطبوعاتي پاغي باندې ډېره بدرغه ژوره او په بحث کې می پروپاګاندا هم کوي، یعنی خپل نغاره هم غږوي، او دغه نغارې اثرات په مغربي دنیا کې، په منځني ختیځ کې او په یورپ کې زیات اوریدل کیږي. اوریدل کیږي هم د دې مقصد لپاره سو میاشتې مړاندې د امریکې په سرخار واشنگټن ډي سي کې د امریکا صدر باراک اوباما په مشرۍ کې په وایټ هاوس کې یو غونډه شو. په دغه غونډه کې هم دغه پروپاګاندا د مخنیوي لپاره په اسلامي نړۍ کې دانشورانو ته غږ شوی و چې تاسو د دغه پروپاګاندا مخنیوي لپاره خپل کردار ادا کړئ، ځکه چې دغه نه اسلامیک ایدیالوجي ده او نه بل کوم داسې انساني ایدیالوجي ده چې دغه سره ملګرتیا خلک کوي، بلکې دی دا ویل چې دغه د دهشتګردۍ یو نظریه ده چې په دنیا کې خوري او خلک ته متاثر کوي. نو د الحره ټي وي د چکم مرکه ده، دا امریکای خارجه او چکم داړي کو نائب سیکرټر د ریچارډ سټینګل دا د هغې ادارې په باره کې کړي دا کم چې په دوبه کې قائم شوی دار دا او ثواب نومیږي. دغه مرکه تاسو وګورئ په لهرور ټي وي باندې چې کله راغلی وه، او اوس تاسو ته خیو منګه او دغې تفصیلات هم ته خیما. د دې مرکې لومنې پوښتنه دا وه چې تاسو د دې ادارې چې کومه قایمولو مقاصد دی هغه څه دي. هغه له ریچارډ سټینګل په دې ځواب کې وایي چې در اصل د لوی مقصد دا دی په خاص توګه ځوانان د اسلامیک سټیټ چې کوم دي هغه تندرو وډلې سر د شاملې دونه ادرول دي. کم چې تندرو وډلې سر د ځوانان شاملېږي د دې ادارې مقصد دی چې دا د دغه تندرو وډلې سره شاملې دونه ادري، او دا سه هم وایي چې ځکه چې په دایښ تندرو وډلې چې د پګرد نړۍ کې د سوشل میډیا په لار د نور هیوادونو ځوانان متاثر کوي، دا مرکز به د دایښ ډلې هغه پیغامونه لري کوي په کوم باندې چې د سره نور کسان ملګری کیږي. ریچل سټینګل دغه مرکه تاسو فکر کوم مونږ څکو چې په ټي وي مندر ته وخایو موږ خو چې دغه مرکه تاسو وګورئ، زموږ به سره په بیکګراوند کې خبرې وکړو، موږ کوشش کوو چې تاسو ته وخایو، او زه به دغه مرکه چې کوم تفصيلات دغه تاسو ته وایم.
Day of State for Public Diplomacy and Public Affairs. Welcome to Al Yawm Al Hurra. First question, how would you assess Arab states' contribution to the global war on terrorism in the years, I mean, since September 11, 2001?
I think it, in a strange, perverse way almost, terrorism tends to unite people. And I think what happened on 9/11 was something that united people in the world against terrorism, made them realize the United States is also a victim of terrorism. And I would say that our alliances and friendships with people in the Arab world have only grown since then.
په 9/11
وروسته چې کله امریکا د دهشتګردۍ د لاسه متاثر شوه، نو په نړۍ کې د دهشتګردۍ خلاف یو شمېر هیوادونه د امریکې سره ودرېدل. همدغه شان چې کله اوس په منځني ختیځ کې دهشتګردۍ روانه ده، او دهشتګردۍ چې دا د هغې مخنیوي په کار دی، نو امریکا او د امریکا ایتلافیان چې کوم 18 هیوادونه دي هغه د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره په هغه باندې حمله کوي، او تر سهده پورې په دې کامیابی هم ترلاسه شوې ده. خو ریچل سټینګل وایي چې د دې نه علاوه د هغه د سوشل میډیا باندې چې کوم پروپاګاندا ده او د دې پروپاګاندا چې کوم زور ده، د هغې مخنیوي لپاره داسې ادارې په کار دي کوم چې په سوشل میډیا باندې په مطبوعاتو کې دغه پروپاګاندا مخه ونیسي. لکه مثال دی ورکې د ثواب اداره چې کله جوړه شي جوړ کړی شوی ده، دا غي مقصد هم دغه دی چې د دایښ د پروپاګاندا مخونه بل شي. هم په دې موضوع باندې په ورستیو کې تاسو ته بزداوی مې چې په مکه کې هم یو کانفرنس شو، دا غي مقصد هم دا چې د اسلامیک سټیډیا دایښ چې کوم پروپاګاندا دغه مخونه بل شي. دغه مرکه نور تفصيلات تاسو د وایس اپ امریکا ډیوري ډو په ویب سټ www.diverydo.com باندې هم کتلی شئ.
There have been a lot more actors that have come into the fray.
سټوډیوز نه زمګه خبرونه ته غوږی د دې تاسو په چی باندې دغه پروګرام چې دی هغه ګوري هم او د هغې لپاره تاسو کو چرته په کور کې د ډش سہولت لري نو ایجیا سات 3 باندې زمګه دغه خبرونه چې دا هغه تاسو کتلی شي او د هغې لپاره فریکوئنسي دا 0000 ام اچ سي دا خو د سټلایټ د سہولت لرونکو لپاره د دې تر څنګ په پانی باندې نیخ پنی غهوم زمګه دغه خبرونه چې دا هغه نیخ پنی غخبري تاسو زمګه په پانی باندې ملټي میډیا ته چلاشه هغه چې کلیک کړئ نو نیخ پنی غزمګه دغه پروګرام تاسو کتلی هم شي نو موږ سره ملګری اوسئ اوس مطبوعاتي کتنه د ساسو لپاره او ګورو چې وتلی رسپانس ساسو لپاره سه مواد انتخاب کړي د زمګه همکار مختار خلیل
د افغانستان د جنگ د خبرو اترو په ذریعہ د ختمولو په غرض د افغانستان د حکومتي جرګې او د طالبانو د نمائندگانو ترمنځ ډومبه ملاقات د پاکستان د سیل سپاټي په ځای مری کې شوې ده او نور ملاقاتونه په خیال دي چې د وړو کې اختر نه پس کیږي نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پاکستان کې د شروع شوو خبرو اترو په حق یو تفصيلي اداریه لیکلې ده د اداریې سرقت ته د افغانستان د صدر پاکستان سره ناست یو خګام دی د اداریې په شروع کې لیکل شوی دی چې افغان صدر خاغری اشرف غنی تیر کال د افغانستان د صدارت په کورسه د ناستی ورستو فیصله وکړه چې پاکستان به دې ته جوړی چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینی یقینا چې دا صدر اشرف غنی یو لوی خطر په خپل سر اخیشتی دا د خاغری اشرف غنی په دې فیصله د پخوانی افغان صدر حامد کرزی په شمول نور ډیرو افغانانو هم اعتراضونه کړی دي او ویل دي چې دا د پاکستان فوج او د مخبری ادارې سره د افغانستان د سودا ولو برابر عمل دے زکه چې دا هم د پاکستان فوج او د مخبری اداره ده چې د تیرو شلو کالو راسي طالبان په خپل موټی کې ساتلی دي د پاکستان په کردار شکمن نور افغانان وایي چې طالبانو خو تل افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی او په خپل دی خبره ټینګ پاتې شوی دی چې تر سو پورې ټول امریکنې فوج د افغانستان څخه وته نیوي تر هغې پورې امن خبرې اترې نشي کېدی واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې زیاتۍ چې د پاکستان د فوج لوی چارواکو طالبانو ته کرخه راخکلی ده چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی د لومبي ملاقات دا یو فائده شوې ده چې د اشرف غنی خلاف د خاغری کرزی او د نورو مخالفینو خولې اوس بندي شوې دي اداریه زیاتۍ چې په دې ملاقات د افغانستان د خارجي ملګرو زړونه هم لک شان جوړ شوې دي څوک چې د امریکانو او د نېټو فوجونو پرستو د طالبانو په افغان حکومت ممکنه فشار او يرغل په سخت پرېښ اچولی دی اخبار لیکي چې امن خبرې اترې د افغانستان د سلامتیا په حالاتو کې د غنو اهمو تبدیلو راتلو نتیجه ده په دې کې یو سبب د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پاکستان د فوج د طالبانو خلاف کار روي ده ځکه چې د پاکستان د فوج په دې کار روي د جهادیانو او د پاکستان د فوج ترمنځ د فاصلې ډیر زیاتی شوې دي او هم دې سیس د اشرف غنی پالیسۍ ته د کامیابی لار پرانستې ده واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې د دې ټولو مهربانو په بدل کې افغان صدر د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د خوږو تعلقاتو قایبولو د پاره لوی منډوکا او د پخوانی صدر کرزی د شکونو اندېخنو او د قاموالۍ په زهرجن سوچي خوري واړولي په مای کې د دوړو ملکونو د مخبری ادارو خپل کې یو بل سره د ملګرتیا کولو لوزنامه هم د سخت کړی دا واشنگتن پوسټ خپل اداریه په دې تجزیه ختمه کړی دا چې د افغانستان او د غربي ملکونو د چارواکو دا یقین دی چې د پخوانی افغان صدر حامد کرزی اپوټا د صدر اشرف غنی امریکای سره د سلامتیا د لوزنامې کېدو او د صدر اوباما لخوا پروان کال کې افغانستان نه د ټولو امریکانو فوجونو د وستو د فیصلې نه په شا کېدو طالبان خبره تر ته مجبوره کړی دی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د مرستې کولو بهترین لار دا ده چې صدر اوباما په سیاسي بنیاد افغانستان نه د فوزونو وستو خپلې کړې فیصلې نه په شا شي د امریکې د شریکو فوزونو نوي جوړیدونکي مشر جنرال جوزف اف ډنفورد هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې دی به افغانستان نه د فوزونو وستو سفارش د ټاکلو تاریخونو او نیټو په بنیاد نه بلکې افغانستان کې د موجوده حقیقي حالاتو په بنیاد کوي که اوباما د خپل جرنیل دا مشوره اومنله نو دا به صدر غنی او افغانستان سره لوی خیګړه وی
دا وایس اف امریکا ډی ویډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې کډرمنو کتونکو او اوریدونکو د چمن نه د ډی ویډیو خبريال نعمت الله سرحدی ریپورت را کوي چې په دغه خارګوټی کې د اختر لپاره ست تیاری روان دي. ماشومان لوی زنانه ځان لا کم رقم چې د کالی یا جامع خلی سرنګ مصروف دي. یو ویډیو ریپورت ته خوندور ستاسو به خوښ شي په دغه سیمه کې چې روان دي د اختر تیاری نو تاسو ته وړاندې کوو.
لکه څنګه چې وکشنی اختر ته د وی ونې څخه هم کمی شپې پاتې دي، خو دلته دغه وخت په چمن سره د شار ګوټي کې کوم بازارونه دي په هغه کې اوس څخه دغه د خریدارانو ډیر زیات رش لیدل کیږي. زس په خپل دا وخت یم زه هم دلته دغه چمن زنانه بازار په نامه د شبازګل روډ سلتر ته ویل کیږي، په دې بازار څخه دا وخت دلته موجود یم. دلته چې دي د چوټو دکانونه دي، د کپړو دکانونه دي او قسم قسم دکانونه دلته خریداران کوم دغه ډیر په لوی تعداد دلته راوتلي دي. خلکو سره خپل کشنیان ورسره دي او دلته وخت خریداری کوي، خپل کشنیان د پاره چوټ رانسي. خو دلته لیدل کیږي لکه څنګه چې په نور کلونو باندې خلکو به دغه ګیله کوله چې دا اختر په شپو کې ډیر زیات ګرانی وي. خو په دغه بازار کې کم وخت دا وخت موجود هم هم دلته ما په اول سر کې کم لرسه پښتنه کړې د لرسه ګرانی لیدل کیږي. خو بیا به هم ورزو د خریداران سره پښتنه کو چې اي خریداران دغه وخت په دغه بازار کې پر دغه روان د کم خریداري کې پر دې باندې دی سوای
مانو میرا سن
ته نو دا وخت راغله د دکان کې ولاړ ته نه چش رانسه
کپڑے رانسه مستان رانسه داشیا
اي دلته دغه کم دا وخت دلته وکتل ګرانی ده یا ارزانی ده په بازار کې لیدل کیږي.
یا ګرانی ده د نور په کلو په نسبت سش کال ډیره ګرانی ده نه دی نه بالکل پشی باندې خوله نه پور کیږي نه دي دکانداران ګران شیان
اي دلته دغه وخت ته د شیش کم کم شان ته رانیولې دي. دلته ته کم شي ته اوس کالی رانه سې شان د پاره چوټ رانیولې
چوټ کالی کپڑے دغه د شیان مزانو سنگار شیان د کښنی انجونو د پاره نه دي ډیر ګرانې د سشکال.
ته خپل نوم راتوه؟
ما نوم محمد اسماعیل دی.
دلته ته نن راغلې په بازار کې ولاړې ته چیش رانه سې شان در سره دي؟
از ما سره کښنیان دي. زه خو د کښنیانو لپاره دا کوم سټان انیسم په دغه خریداري کې مصروف یم چې د اختر ورځې کمې دي. زه د لیا مثال د کښنیانو ته خریداري چې وټي چې دا اسکالي او هر چې اوس بندوبست کوم په دغه دغه شروع شروع یم چې دا کارګر ور پاکم چې د دې اختر شام پرسه.
دلته دغه وخت ته ګرانی وینې کار ځانی وینې په دغه بازار کې؟
یاره در پروش کال ډیره ګرانی ده. هر یو پرار چې خوله نه پوری کیږي چې هر شي ته وګوري هغه ګست کواندار روخ نه در کوي. مثال کم زموږ وصول چې دی د کوم دغه کم مقدار راغه زیات وس موږ خپل شی را کوي راغه وس موږ مثال ډیر پریشانی د دې ګرانی سره موږ حکومت صدا خواست چې مثال موږ و کوانداران چې دا کم کرایې دي دا مناسبه کې او د دې خپل مثال د غور تکشه دی ترتیب پر تکشه دی چې مثال کوانداران هم خوشاله او کم دغه
کوانداران هم خوشاله او عوام هم خوشاله. دغه یو خریداران ستدا خبرې کولې بالکل په د بازار کې ستدا وخت ګرانی لیدل کیږي. خو بیا به ورزو دکانداران سره پښتني کوس اي دکانداران پر دې سوای ولې ګرانی ده؟
زمانه ماما ساجف
دغه خریداران وایي دلته د ثابت کوان کې ګرانی لیدل کیږي په ګر بازار کې ګرانی لیدل کیږي. د څو جوات له وجې
ده هر شي ارزان دي نو در تیر کال هر شي ارزان دي خو د اقتصاد نه دي کاروبارونه نسته کرایې زیات شي مخکې لزر او پنځلش پاره زره کرایې شي د چمن کرایې د کوټ کرایې سره سمې شي په دې وجه نو خامخا
یعنی دغه کرایو ډیر غټه سره چولې دي دغه ګرانی لته جوړ کړی
یو کرایو سره چولې بل سوداوی نو سمخ سوداوی کرایې کمی وي و سوداوی نو سره کرایې زیات دي.
پته دا اوس په بازار کې کم رش دل کیږي دغه خلک دې خالي پښتنه کوي پښتنه د پاره وته دي شي نه رانس
دا 15 شپه شې روانې نه دی و جوړ رانس 15 نور په ځان پسې کړی سوداوی خاص نه کوي.
دغه و دغه دکاندار دې دغه وایي سی بالکل په دلته دې ګرانی کوي کنه خو کورته وکتل سی خریداران کم دي د دې دغه وایي سی یو خریدار او تل د ځان سره دوه درې خریداران نور مر روان کړي زکه چې د خریداري نسته پر دې باندې هم اخراجات دغه رقم زیاتی او دغه ګرانیسته دغه وجل ته په بازار کې دل کیږي. نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا دیور ریډیو ټی وی چمن.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
Thank you.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، یو بل ویډیو رپورټ چې د وایس اف امریکا د دفاعي چارو لپاره چې کومه خبریاله ده کارلا باب دی تیار کړی دی، زمونږ همکار محمد علمگیر به تاسو ته وړاندې کوي. موضوع دا ده چې د امریکا صدر براک اوباما څو ورځې وړاندې امریکایي پوځ په شمیرو کې د کمی اعلان کړی دی. په راتلونکو دریو کالو کې به 30,000 پوځ کمیږي. د دې مطلب دا چې د امریکا ټول اکټیو فورس چې کم دی، یعنی په ډیوټه 4.5 لک ته به دا راکوسی. اوس څېړنکاران دا وایي چې په دا فیصله په داسې حال کې شوې ده په ګرده نړۍ کې دا وخت ډیر کړکیچ دی او کېدی شي چې د دې ډیر منفي اغیز وغورځیږي. نور رپورټ محمد علمگیر تاسو ته ویډیو رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي.
امریکا به د بودیجې لګښت پوره کولو لپاره را روان درو کالو کې 30,000 عسکر راکموي. د آرمی بریګیډیر جنرال رینډي جارج وای د کلونو راهسې د بجټ کټوته د امریکني فوز حجم ډیر کم کړي. دا کمښت اصل کې د عادي فوز نه 1,60,000 عسکر راکمول دي، کوم چې د کال 2012 نه را په دې خوا 20% جوړیږي. د امریکا فوز وی دوی له خپل فوز 4.5 لک فوزیان تر راکمول وی کور روان سلورو کالو کې 1.1 بلین ډالر بچ کول غواړي. او دا بعد کیرولاینا نوالا د کالیفورنیا پورې 13 امریکني ریاستونو کې د فوز شپږشتن سیباته متاثر کی. جنرال جارج وای اټلی، جرمنی او سویلی کوریا کې به هم امریکني عسکر او شمیره کموي. د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل سټیو وارن وای په لګښت لاسنیونه سنوي خبره نه ده.
After World War 1, After World War 2, دیوی کو ورنی نړیوال جنگ ویو کو دویم غرض هر جنگ نه پس مونږ خپل شمیره راکم کړی. خو بیا جنرال جارج وای کو کانګرس د بودیجې د راکمولو د عمل اون درو یې پلاس اون نیوونو حالات په ډیر خراب شي. تر سوچې د بودیجې یا د بجټ کابو کولو لپاره پورته ګامونه اون درول شي یا پلاس مون نیول شي، نو کال 2019 پورې به مونږ 10,000 نور عسکر هم راکمو چې دا غي پس پاتې عسکر به نه اوسنۍ ذمہواری پوره کولی شي او نه با سرکم نړیوال بیړنی حالت ته جواب وي. د امریکا ځمکني فوج کې د شمیرې او لګښت دا کموالی په داسې حال کېږي چې امریکا راتلونکو لسو کالو کې لګښت 1 کرب ډالر د راکمولو اراده لري.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیو وا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیو وا زی دی.
وی او ای ډیو وا.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز زمږه خبرونه ته غوږی مسملګری اوسې. یو سم نن په ګرد نړۍ کې قانونه د آبادی نړیواله ورځ لمانځي. ملګری ملتونه وایي چې په 19مه صدۍ کې په ترقی یافته ملکونو کې او په 20مه صدۍ کې د نړۍ په نورو برخو کې په مرګونو کې په غټه کچا کمی د انسانيت یو غټه کامیابی ده چې له وجې 1910 کې د نړۍ یو عرب آبادی په کال 2012 کې 2 ارب ته رسیدلې ده. د روان کال آبادی نړیوال ورځ په موقع په بیړني حالاتو کې د خطرو سره مخ خلکو ته پام راړولو پیغام ورکړی شوی دی. او په پاکستان کې چې تیر د آبادی چې کوم شمار شوی هغه په 1999 کې شوی او دا په کار ده چې هر 10 کاله ورسته وشي. خو حکومت 2014 سمه پوری د دې مردم شماری کولو اعلان کړی دی. نو په دې حق لبانې په پاکستان کې سستون زیرا مخې ته کیږي چې آبادی او د دوی د مسلو صحیح معلومات هم نه اغسل کیږي. الیاس خان پر یو تفصیلی رپورت لري.
په پاکستان کې هم د آبادی نړیوال ورځ یا ورلد پاپولیشن ډے نن په داسې مهال مانځل کیږي چې د هیواد آبادی د یو اندازې مطابق 13 کروڑه او 50 لکو ته رسیدلې ده، کوم چې د نړۍ د ټولې آبادی 2.55 فیصد ده، او پاکستان کې په آبادی کې د 1.49 فیصد په حساب سره زیاتوالی روان دی. پاکستان دا وخت د آبادی په لحاظ سره په نړۍ کې په شپږم نمبر دی، او د آبادی د زیاتوالي په وجه د یو شمیر اقتصادی او سماجی مسلو سره مخ دی. د نړیوال راپورونو تر مخه د نړۍ کل آبادی دا وخت 2 اربنه زیاته ده، چې پکې چین په لومړي نمبر او هند په دویم نمبر دی. په پاکستان کې د 13-13 کالونه سرشمیره هم نه ده شوې، حالانکه د آئین د لاندې هر 10 کاله پس سرشمیره یا سینسس کول لازمی دی. په آبادی کې زیاتوالی او په دې باندې کابو راوستو په حواله سره د آبادی په لحاظ سره د ملک د ټولو نه لوی صوبې د آبادی او خیر خیګړې سیکرټری الطاف عزت خان صدا سوائی
نقصان پیدا ہوتا ہے. تو جب تک ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ ہمارے مسائل اسی طرح رہیں گے.
ترکو میں پوری چی مونگا پا آبادی کنٹرول او نکڑو زمونگا مسائل با ہم دا غرنگ وی دا اوی چی پا آبادی باندے کابو را وستو دا پارا دا ٹولنے او عام اولس بیدار اول دیر ضروری دی. سیڑنکار فدا حسین نظر لری چی پاکستان کی دا منصوبہ بندی سخت کمی دے او ہم دا وجہ دا چی دا آبادی او صحیح سرشمیرے نہ بغیر پاکستان دا پرمختیا ہدفونا حاصل اولو کی اکثر لا پات راضی.
پاکستان کی دا دا پلاننگ دیر سخت کمی دا روان دی. مونگ دا تیرو بند پینزل لسو کالو نا یا شپالو سو کالو نا مونگ دا پتا ہونے کی زمون پاپولیشن سوی موسم دا دی. دس کالا پاس چی کم دی زمان خیال دا یا آئینی ذمہ داری دا چی دس کالا پاس با ملک چی کم آبادی دا بشمان لکی گی تون خلق بشمان لکی گی دا پاگی با نبا دا فیوچر منصوبہ بندی دی. دو جی تر سو پوری دیو ملک دا خپل پاپولیشن پتا نی لگی جی زمون اکول آبادی سمرا دا نا ملک دا ترکی چی کم ٹارگی ستی اغا چو کول دے زیاد گران شی و یو سر زما بندنی دوم رشوا و دا دی سا پتہ لگی استا سرون سمرا دی استا مدنی سمرا دا مفا آباد ہے کہ استا دا غربت تناسب دے اغا سمرا دے دا دی نا دا ثابتی گی چی دا زمانگا پاپولیشن رول پلاننگ چی سمرا دے نو اغا دیر پسکی چی گراؤن باندے ولار دے اغا دیر پسکی چی فگرز باندے ولار دے آئے گی لکا دا سے نشی بیلی چی دا یو دا سے فگر دے چی پاگی تا بروسو گلی بنیادی شیز دا چی استا تا دا خپل پاپولیشن اندازہ یی پا مطابق گیا تا ہر سیکٹر کے خپل ٹارگیٹ دے دا نشتا پا پاکستان کے دا شان تول ترکی چی کم ٹارگیٹون دی اکثر نوم مسکی گی زمان.
سیڑنکار نظر لری چی آبادی کی کمی نرات لو وجہ دا تعلیم کمی دے او خاص کر دا زنانو بیدارے دی حوالے سرا دیر ضروری دے، ولی چی پا آبادی یا بچو کے زیاد والی نا اکثر لا زنانا زیاد اغیزمند کی گی، او پاکستان تر حقا پور یو مکمل سیول سوسائٹی نشی جوڑ دے ترکم پوری چی مونگا پا آبادی کابو انمومو. پا پاکستان کے پا تیزائی سرا آبادی کے زیاد والی باندے کابو را وستو دا پارا مذہبی سماجی او عوامی ڈلو تبا پا یو صف کے ادری دلوی او دا ملک دا مستقبل پا حوالے سرا دا یو سوچ ضرورت تے چھتا غرنگ مونگا خپل راتلون کی نسل تا مساوی حقوق او خص سہولتونا ورکڑے شو. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ایڈیو ریڈیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غور الیاس خان رپورٹ تاسو اورید چې د پاکستان آبادی په زیاتېدو د هاغمره وسیلې په کار نه راوستل کیږي چې د خلکو د ژوند معیار خشي. دوایانې په انساني ژوند ښه کولو کې یو غټ رول لري، او په پاکستان کې دا وخت وروستۍ شمار شمېرې ښایي چې د دوایانو د ښه معیار لپاره کومې لیبرټۍ نشته چې پکې ټیسټ کړی شي، او دغه رنګې ډېرې دوایانې داسې دي چې انساني ژوند په خطر کې پرې باسي. ریاض حسین په دغه موضوع باندې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارتي صفه باندې د صحت په حواله دا خبره څرګنده کړې ده چې د ملک دننه د صحت د وزارت د موجودګۍ باوجود د عام وګړي صحت ته پام نه ګرځول کیږي، او تر اوسه پورې په ملک کې د نړیوال معیار د دوایې د چک کولو لپاره یو لیبرټري هم نه ده جوړ کړی شوی. ډان ورځپاڼه وایي چې په ملک کې مقامي کمپنۍ تر هغې پورې دا سوچ هم نشي کولی چې د ملک نه خپلې دوایانې بهر وباسي او ورباندې زر مبادله ترلاسه کړي، تر کومه پورې چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لطرفه هغوی ته د نړیوال معیار سند نه بي ورکړی شوی. په دې حق له مقامی د دوایانو ماهر عبدالستار ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې دا د حکومتي ادارو ذمہواری ده چې مقامی کپنو ته د ودی ورکولو لپاره خپل ذمہواری پوره کړي او دا چې په مارکیټ کې په غیر معیاري دوایانو باندې هم نظر وساتي.
سیم شی په 100 روپے ملاوی کی تیسن په 200 خرڅې انتهایی په دې شي کې ډیر زیات لګا تیار ده ډیر زیات لګا حکومت ته ډول بده باندې فوکس نشته.
سیړنی وای چې په حکومتي سطح باندې پروان بجټ کې د صحت لپاره 9.3 بلین روپے ایښودل شوی دی خو په ملک کې د صحت په اړه صرف 20% آبادی ته په سرکاري سطح باندې د صحت سہولتونه ورکړي کیږي او 3.5% خلک په شخصي سطح باندې خپل ځان له د صحت ضرورتونه پوره کوي. په جنوبی ایشیا کې پاکستان په هغه هیوادونو کې په اول نمبر راځي چرته چې د پیدایش وخت د ماشومانو د مرګونو شرح هم د ټولو نه زیاته ده. د یوې اندازې مطابق په پاکستان کې په مجموعي توګه 650 قامی او نړیوالې د دوایانو کمپنۍ خپل کار سر ته رسوي او رپورټونه دا هم وایي چې د 1500 ګاونډي هیوادونو ته د پاکستان دننه جوړې کړې شوې دوایانې هم لیږل کیږي چې پکې د افغانستان دننه د دوایانو استعمال زیات دی. خو د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې اکثره د دغه دوایانو د غیر معیاري اثراتو خبرونه هم مخې ته راځي. د پاکستان دننه د صحت د خدماتو د وزارت د لاندې ډرګ ریګولیټری اتارټي تر اوسه پورې په پاکستان کې یو د نړیوال معیار لیبارټری جوړولو کې نه د کامیاب شوی چې د ملک دننه جوړ کړی شوی دوایانې د بین الاقوامي معیار مطابق دنیا ته هم اولیږي. په دې حق له د یوې نړیوالې میډیسن کمپنۍ منیجر نیاز علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې حکومت د خپل خلکو په صحت کې هیڅ دلچسپي نه لري. نېشنل کمپنۍ
چې کمیډین نو ډیفینیټلی لکه هر دغه یو خپل کوالټي کنټرول یو اتارټي یو داسې ځنه چې کم دي دا نوی انجینیر لکه زمون کان سی پی دبليو ایچ او دا لیول دغه چې کم دي نو هغه هم اوس لکه مطلب دی چې په پاکستان کې شته خو د ګورنمنت په حساب سره زما په خیال کې داسې پراپر دي چې سیستم نشته دی. د دې ضرورت زما په خیال کې یو سړی وي چې نشته دی نو په ځین خبره دا بدقسمتي ده امپلیمنټیشن نشته دی په دې وجه باندې مونږ دې ته نه یو اوزګار چې او دغه خلک به څنګه دې ته اوزګار دي چې خپل علاج خو بار کوي مطلب ما تاسو لپاره زراغه سره دونه غم نشته.
یاد دی چې په پاکستان کې زیاتره خلک په غیر معیاري دوایانو خړلو باندې مجبور دي او نشي کولای چې د نړیوالو غټو کپنو دوایانې واخلي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ خبرونه ته وګورئ او په ټی وی باندې موږ دغه پروګرام و هم د ډیر مننه کوم چې موږ سره ملګری وي او چې ته زما زموږ پروګرامونه چې دی هغه د شپې 12 بجو پورې دوام لري او راتلونکي پروګرام چې دی هغه های فای پروګرام دی او نایل محمد وکیل خان د پګړه یو خولي پندور پروګرام تاسو ته وانه کوي نو تاسو هم په هغه کې د هغه سره برخه اخیستل شي. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وانه کولو کې موږ سره همکاري کوله سره محمد عالمگیر سره انجینیر زونشوان او جسٹن لهغوینه مننه کوي غوږ وسې زموږ پروګرامونو ته چلا هم دوام لري.